په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګری کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو لویو کارپوه سره څېړلي. د خبري ساعت مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وروستۍ حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مخکې له دې چې د افغانستان کورني خبرونه واورئ، اسمت سروان دلته په سټډیو کې دی، د سیمې او نړۍ خبرونه یې راټول کړي. سروان صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په مهمو خبرونو کې یو هم د پاکستان د حکومت دا خبره ده چې وای په پنجاب ایالت کې د داعش سره د اړیکو په تور 240 تنه مشکوک کسان نیولې دي. لبل خو د پاکستان په پوله کې د هند په خوره کې په یو هوایي اډه باندې د وسلوالو سختریزو حمله لا دوام لري. او د سعودي عربستان حکومت وایي چې ایران به پرینشته چې د سعودي په خوره کې د تروریزم ځاله جوړ کړي.
سرون ستا سر مصر و سی خولم لای با نجسافی تور ورکو چی افغانستان دی ساعت مهم کورنی خبر نورندی که
جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره وکتل. د بلخ چارواکي وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره عملیات روان دي، او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلخ ولایت سرپرست وایي چې د هند پر قونسلګری د حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان ځواکونو عملیات روان دي. عطا محمد نور د خبرې نن په مزار شریف کې خبریالانو ته وکړي.
اینا مزارشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول جرا بکنن.
لبلی خوا په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال د یو شمیر امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د هند پر قونسلګری د تیر شپې حمله لا هم روانه ده، او افغان کمانډو ځواکونه هڅه کوي چې د هلیکوپټرې په واسطه حمله کوونکي له منځه یوسي. په همدې حال کې د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته وویل چې د دې حملې له امله 9 تنه ټپیان شوي چې په ټپیانو کې 1 افغان سرتیری او 2 ملکیان دي. جمهور رئیس غنی د امریکا د کانګرس له پلاوی سره په خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبرې وکړې. د جمهور ریاست خبرپاڼه وایي چې دواړو لورو د ترهګرۍ له خطر سره د مبارزې د څرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه بحث کړی. له بل خوا د سناتور جک ریټ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس پلاوی ویل چې د افغانستان حکومت د اقداماتو او پروګرامونو او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو ملاتړ کوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن ایران ته سفر وکړ. د اجرایي ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د ایران له جمهور رئیس، دغه هیواد له مذهبي مشر او نورو چارواکو سره وګوري. امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریز مسایل د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ موارد دي. او د پروان د ولایت په مقام کې یو شمیر چارواکي نن غرمه مهال مسموم شوي دي. په پروان کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې چارواکو تر اوسه د دغه مسمومیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د چارواکو د مرکزي روغتون ډاکټرانو ورته ویلي چې څو تنه مسموم شوي چارواکي دوی ته وروړل شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت سروان څخه اورئ.
د پاکستان د قانون وزیر رانا ثناء الله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 240 مشکوک سختریزي نیولې دي. ثناء الله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. د دسمبر په 9 ثناء الله اعلان وکړ چې پولیسو د مرکزي پنجاب په ډسکه شارګي کې د داعش یا اسلامي دولت 8 مشکوک غړي نیولې دي. پر هغوی تور پورې شوی چې غوښتلې تروریستي شبکه جوړه او په پاکستان کې حمله وکړي. په داسکه کې د دسمبر د 9 متر حمله مخکې د پاکستان حکومت رسما د داعش فعالیت له دې سره سره رداوه چې له کلونو راهیسې د القاعده، طالبانو او نورو اسلامي سختریزو ډلو په دغه هیواد کې تشدد ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پولی ته چیرمه د هند هوایی اډې په یو دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوې ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایی اډه یې برید وکړ. دوه پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایی ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پیله تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبر پاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایی اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د سعودي عربستان حکومت وای ایران به پرې نږدي چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر وویل هیواد یې اجازه نه ورکوي چې د ایران له لوري د سعودي عربستان متحدان له کومې ستونزې سره مخامخ شي. موږ منه کړی چې ایران به پرې نږدو چې زموږ امنیت ته ستونزه پیښه کړي. موږ ژمن یو چې ایران ته اجازه نه ورکوو څو زموږ او زموږ د متحدانو په هیوادونو کې د تروریزم ځاله جوړه کړي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر همداراز وویل په خپل هیواد کې ټولو ایراني ډیپلوماتانو ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر النمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. نمر د سعودي عربستان د هغو اووه څلوېښت شیعه او سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبه په ورځ اعدام کړل. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی مؤذن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وایي په هله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جماعتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حملې د بغداد په جنوب کې د شیعګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتری کې شوې دي. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جماعت و چې د هله ښار په باکرلی سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. بله حمله د سنجار کلی په الفتح جماعت کې شوې چې هله ښار ته نږدې دی. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د اتلس میاشتنی بند په درو کې د دوو برخو له پوره کولو وروسته خوشی کړ. زکی بن ارشد د اردن د مؤتلف هیواد متحده عربي اماراتو د غندلو په خاطر بندي شوی وو. نوموړی نن داسې وخت خوشی شو چې د اردن د اخوان المسلمین په څنګه کې اختلافات مخ پر زیاتېدو دي. دغو اختلافاتو په اردن کې د اصلي اپوزیسیون په توګه د اخوان المسلمین د اوږدې مودې رول کمزوری کړی دی. او د جاپان صدر اعظم نن په توکیو کې یوه کنفرانس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې دغه راز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شینوزی ابی چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدر اعظمۍ مقام ته ورسید له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو هڅې کړي، خو د اوکراین شخړې او نورو مسئلو دغه هڅې پیچلي او اغیزمن کړي دي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه یې څلور، چټې منفي څلور. په کندهار کې به اسمان ځای ځای اوریاز وي، د تودوخې لوړه درجه یې شپاړس، چټې دوه درجه. په مزار شریف ښار کې به اسمان اوریاز وي، د تودوخې لوړه درجه یې لس، چټې څلور. په هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه یې دولس، چټې یوه درجه. په جلال آباد کې اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 15، چټې درې. په غزنی کې هم اسمان اوریاز دی، باران اوري، د تودوخې لوړه درجه 9، چټې منفي شپږ. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان اوریاز دی، په دواړو ښارونو کې باران اوري. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15، چټې منفي اووه. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 3، چټې منفي دیارلس. او په فیض آباد ښار کې اسمان اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 4، چټې منفي 15 اټکل شوی دی.
دا خبری ساعت چې زنوریاس نوریه ده امان امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په سل شره پنځه څپه هم اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه دوام لري. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی رسېدلی. د دغې حملې اړخونه مو د سیاسي چارو له یوه کارپو سره څېړلي دي.
که کوم دا د پټانکوټ پنجاب د حملې سره هم یو څه تړاو لري او په عین وخت کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا نن په کابل کې د خپل دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې باید د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول وي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو تر څنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې وایي دا هېواد د طالبانو ملاتړ کوي.
ملا مدرسول او د ملا مدرسول ډلې مستقیمه دوی روزي پخوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي، اوس طالبانو روسیې ته ملاس وراچولی دي، ایران ته هم راچولی دي.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ له حاله مو خبرو. دغه راز اولی چې سویډن له ډنمارک سره سرلننه پر مسافرینو د تګ نوي محدودیتونه لګولي. ټول مسافر باید قانوني اسناد، پاسپورتونه او نور د هویت اسناد وړاندې کړي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د دغې حملې د پای ته رسېدو لپاره له هلیکپټرو هم د مرستې غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې وسلوال د هند قونسلګرۍ ته څېرمه ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه پر قونسلګرۍ ډزې کوي. همدا شېبه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راسره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زی صاحب، راته ووایه چې اوس هم حمله لکه هماغسې د پخوا په څېر روانه ده او که چیرې د ډزو غږونه لږ اورېدل کېږي، وضعیت څه ډول ده د پیښې په ځای کې؟
په مننه نوري صاحب، سلام د تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. وسله والو ترستانو د دوشنبه په شپه په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله ترسره کړه چې د نولسو ساعتونو په تېرېدو سره لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو بریدونو ترمنځ جګړه دوام لري. خو په هغه شده چې څو ساعته د مخه یې دوام درلود هغه شان نه ده. ځای ځای ټوپک غږونه تر غوږو رارسېږي او همدارنګه په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د دفاع وزارت د خاصو ځواکونو کته هم سیمې ته راغلی ده چې تر یوې حده یې په هغه ځای کې چې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو د هغه تعمیر درې بلاکه یا درې منزله تصفیه کړي دي او ویل کېږي چې وسلوال مخالفین په پاسینیا په وروستي منزل کې ځای پر ځای شوي او خپل جسدونه او ټپیان هم له ځان سره هلته لېږدولې دي. اوس مهال سیمې ته د دفاع وزارت چولکې هم راغلي تر څو په بریدګرو د حواله له لارې ډزې ترسره کړي او دوی لبکو وغورځوي. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د ځواکونو تر څنګ د ملي امنیت ځواکونه، د ملي پولیسو او همدارنګه د پولیسو د خاصه کتې ځواکونه هم په سیمه کې حضور لري او هڅه کوي چې دا عملیات پته لري چې ممکن وګړو ته تلفات ورشي پای ته ورسیږي.
بله حبیب زی صاحب، د تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه چارواکي څه وایي؟ دواړو لورو ته تر اوسه پورې دقیق ارقام خپاره شوي یا تر اوسه پورې چارواکو څه ویلي چې دواړو خواوو ته څومره تلفات رسېدلي دي؟
نوري صاحب، تر دمه څو نتیجې راپورونه لا هم موجود دي. چارواکي څه وایي؟ د روغتون مسؤلان بل څه وایي؟ خو کره شمېر چې موږ کته وکړه د روغتون د مسؤلانو څخه ترلاسه کړو، هغه دا ده چې نه تنه په یاده پېښه کې ټپیان شوي دي چې په کې د شپږ تنه د امنیتي ځواکونو سرتېري چې په کې د ملي اردو او د خاصې خطې ځواکونه هم شامل دي او درې تنه ملکي وګړي دي. له دې جملې د ملي اردو یو سرتېری او همدارنګه د پولیس د خاصې خطې یو سرتېری ډېر په شدیده توګه زخمي شوي دي او حالت نازک ښودل شوی دی. همدارنګه چارواکي تاییدوي چې په دې برید کې چې مخالفینو ترسره کړو، په جوابي برید کې چې افغان امنیتي ځواکونو سیمې ته ورغلي او تهدید ترسره کړی دی، په کې تر دمه دوه تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او د وسلوالو کارش می چې تر دمه امنیتي چارواکو له موږ سره شریکه کړې ده. مثلا شپښتن خوړل شوی دی.
حبیب زای صاحب، دغه برید ډیر دوام وکړ، له پرون راهیسې پیل شوی دی. امنیتي چارواکي نور چارواکي څه وایي چې علت څه دی چې ولې تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه برید پای ته ورسوي؟
دیوال خامنگی چارواکی وایي چې د عملیات د دوام علت په سیمه کې د ملکي تلفاتو څخه مخنیوی دی. همدارنګه دا مسله د بلخ د والي وایان هم تایید کړه. خو باید وویل شي چې په سیمه کې یوازې درې تنه ملکي وګړو ته تلفات اوښتي، چې هغه هم برسېرن زخمیان شوي دي. او تر دمه د هند قونسلګرۍ ډیپلوماتیکې سرچینې او یا هم د ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسؤولونه او امن ځای ته انتقال شوي، او د دې قونسلګرۍ مامورینو ته هیڅ ډول مرغوبله نه ده وښتې.
حبیب زی صاحب، تر اوسه تاسو سره چا تماس نیولی دی؟ د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه اخیستی که نه؟
تر دمه موږ هڅه وکړه چې د دولت مخالف استول له مختلفو ډلو سره تماس برقرار کړو، او د موضوع په اړه د هغوی نظر له ځان سره ولو. خو تر دمه هیڅ یوې ډلې، وسله والې ډلې، د مسلې یا د دې پرید مسؤلیت نه دی منلی. ویل کېږي چې تر دې پخوا هم د دا ډول بدونو پره د پاکستان استخباراتي ډلې یا ایسای پر ادارې اچول شوې ده. خو تر دمه په دې اړه شنونکي هم په دې هندي چې ګواکې پاکستان لاس په ایس کې.
مجيب الرحمن حبيب زائل تاسو نه مننه د دغه حمله له حاله به بیا هم اوریدونکو خبر کړی ورستو جزئیات بل اوریدونکو سره شریک کړو. خو لکه څنګه چې مو واوریدل د ازادي راډیو خبريال مزار شریف څخه وویل چې د هند پر قونسلګری په مزار شریف کې تر اوسه حمله پای ته نه ده رسیدلې. افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه حمله پای ته ورسوي. دغه راز افغان امنیتي ځواکونه د حملې د پای ته رسولو او د حمله برید کوونکو د لمنځه وړلو لپاره د هوایي ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې د هند له پاکستان سره د هند پولې ته نږدې د هند په یوه هوایي ډګر هم دوه ورځې مخکې حمله شوې وه. دغه حمله تر اوسه دوام لري. د چارو د کارپوهانو په وینا دا مرګونې حملې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هغه ډیپلوماتیکې هڅې له خطر سره مخامخ کوي چې له خپل سیال پاکستان سره د سولې په اړه پیل کړي او تیره میاشت امنا ببره اسلام آباد ته سفر وکړ. دغه راز د مزار شریف په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وروستۍ حملې اړخونه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم څېړلي. خو لومړی به په دې اړه د نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورو.
یو هندي چارواکی چې په مزار شریف کې د هندوستان په کنسلګری کې د ننه له حمله پټ شوی وو، فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د کنسلګری کارکونکي ټول خوندي دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویکاس وروپ فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د حمله پر مهال هندیانو ته کوم تلفات نه دی اوښتي. دا حمله له هغه وروسته وسوه چې د شنبه په ورځ د مشکوکو اسلامي سختریزو لخوا د هندوستان په پنجاب ایالت کې پر یو هوایي ډګر برید وسو. پر پټان کوټ هوایی اډه په حمله کې د وو سرتیر وجل کې دل تایید سوی. دغه وسلوالي نشته څوار لساته دوام وکړ. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکي شک لري چې بریدګر د پاکستان میشتې ډلې جیش محمد دی. دا هغه ډله ده چې په 2001 کال کې د هندوستان پر پارلمان حمله وکړه او له همدې کبله دواړو هیوادونه د جنگ تر څنډې ورسېدل. د تشدد دغه پیښې له هغه وروسته پیل سوې چې د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي تیره میاشت پاکستان ته سفر وکړ. دا دغه هیواد ته په یوولسو کلونو کې د هندوستان د صدر اعظم لومړی سفر و. مودي پاکستان ته تر تاګ مخکې افغانستان ته ولاړ چې د هندوستان په مالي مرسته جوړې سوې پارلمان د ودانۍ افتتاح وکړه، او همداراز یې درې روسي جوړ هلیکوپتر هم افغان حکومت ته وسپارل. هندوستان د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان حکومت ملاتړی دی، او څېړونکي وایي چې د پاکستان او هندوستان د خپلمنځي کړکیچنو اړیکو له کبله په افغانستان کې د دوی ترمنځ جګړه پیل سوې ده. کابل ته د هندوستان سفیر امر سنها د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هندوستان او پاکستان خپلمنځي اړیکې به پر افغانستان منفي اغیز ونه کړي. دی همداراز په کابل کې د هندوستان د کنسلګریو په اړه رسنیو ته د پاکستان د پخواني ولسمشر او پوځ د مشر جنرال پرویز مشرف د څرګندونو په اړه داسې وایي:
زموږ ټولې کنسلګری د کوربه هیواد په خوښه پرانستل سوي دي، او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره روابط غواړي او کومه کنسلګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي.
ټاکل سوی د افغانستان او پاکستان د لومړي ځل لپاره د جنوري په 1 د چین او امریکا په حضور کې د سولې د چوکاټ په اړه خبرې پیل کړي.
په موضوع کې به هم تم کیږو، لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله تر اوسه دوام لري. دغه حمله په ډیر حساس وخت کې رامنځته شوې ده، په داسې وخت کې چې له یوې خوا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو تر منځ د سولې خبرې تودې شوې او په له بلې خوا هم په دې وروستیو کې د هند صدر اعظم په یوه ناڅاپي سفر کابل ته راغی او په کابل کې هم د دې هیواد په مرسته د پارلمان نوې ودانۍ پرانستله او له افغان چارواکو سره یې د دوه اړخیزو مسایلو تر څنګ د سولې په اړه خبرې وکړې. دا چې دغه حمله په قونسلګرۍ د هند پر قونسلګرۍ ولې په داسې حساس وخت کې رامنځته شوې، دا موضوع احمد تکل د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره په مرکه کې څېړلې ده.
آیا دا حمله د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
زه فکر کوم د ژمي راتګ سره دوا په سړېدو سره فکر کوم چې انتحاري حملې او دا د مزور په شکل او یا نن سهار په حامد کرزي نړیواله هوایي ډګر باندې بشپړ حملې به فکر کوم دا لا زیاتې شي. د هند قونسلګرۍ په عقله باندې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وي او هندي ډیپلوماټیک مشنونه په افغانستان کې د هر هېواد د هغو په پرتله تر ډېره نفر شوي دي. په کابل کې څو ځلې بیا وروسته مېلمستونونه په ننګرهار کې خیره دغې ورځ په مزار کې. زه فکر کوم د هند مسؤلیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی او که چېرې راسو چې دا اوس په اوس وخت کې ولي اصل ته فکر کوم دا د پټانکوټ د پنجاب د حملې سره هم یو څه تړاو لري. یو په عین وخت کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته دا مې څه تړاو سره لري، مګر د سولې سره زه فکر کوم په یو اړخ کې مشکلېدلی چې هغه دا دی چې البته دا خو نه ده معلومه چې آیا هند قونسلګرۍ باندې حمله طالبانو کړې، چون چې هېڅ ډلې تر اوسه په غاړه نه اخیستې. نو دغسې حملې که چېرې طالبان کوي نو دا به د دې سیګنال ورکوي چې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کې غوږ نه نیسي او د سولې کوم خبرې چې هغې کې د هغې تورونه بې ځایه دي او یا دا هغې هېڅ نتیجه ورنکه. نو زه فکر کوم دا دوار خبرې کولی
بله که چېرته ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وایي طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي، مګر له بلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې دا خبره مطرح کیږي، آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټې د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي؟
ګورې دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په قونسلګرۍ باندې طالبانو حمله کړې ده که نه ده. په 2014 په مې کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه وه، البته کوم تلفات یې هندي ډیپلوماټانو ته نه واړولي، د هغې حمله هم هېچا په هغه وخت کې پر مسؤلیت یې په غاړه وانخیستې لکه د اوسنۍ حملې. او وروسته بیا معلومه شول چې پخواني رئیس جمهور حامد کرزي وویل او بیا د امریکایي چارواکو وویل چې دا لشکر طیبه کړې وه. نو لشکر طیبه د افغان طالبان سره ډېر جدا رسۍ دی چې په ډېرو ساحو کې دوی یو ځای کار کوي، مګر که چېرې د هند پر منافعو باندې افغانستان کې حمله کېږي او طالبان یې دا په غاړه نه اخلي، زه فکر کوم دا یو درېیم دغه دی ډله ده. یا
اوبخې اعظمي صاحب، فکر کوئ چې لشکر طیبه یا هر بله ډله چې له طالبانو جلا بله ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږۍ پرته دومره لویه حمله وکړي په افغانستان کې دننه؟
طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي چې په کوم حد کې دی، مثلا کومه کیسه دی. لکه مخکې ما وویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کوم جنګیالي چې یا ترستان چې دی د هغې سره حتما همکاري شتون دی، مګر دا هم په دې معنی هم لري که چېرې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه د طالبانو سره هېڅ تړ هغې حمایت ورته ورکړي چې څو پورې داسې حملې وکړي لکه د هند پر قونسلګرۍ باندې. نن نو دا امکان لري، امکان زیات دی چې د طالبانو د همکارۍ نه پرته داسې حملې وشي، مګر هغه لوجستکس او هغه کوم مرهقت او هغه هر څه چې ضرورت وي هغه بیا یو دولت پاکستان که بل هر څوک بیا ورته اماده کولی شي.
د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکی حکمت اعظمي و چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وروستۍ حملې په اړه خپل نظر سره شریکه و. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه حمله چې تر اوسه مسؤلیت کومې ډلې یا چا په غاړه نه دی اخیستی په افغانستان کې د نیابتي جګړې یوه برخه ده؟ هغه جګړه چې د نورو عناصرو لخوا په افغانستان کې د مختلفو هیوادونو لخوا ویل کېږي، مخته وړل کېږي، په دې اړه کوئ شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. په داخلي شمېرې 0000 8225 او دغه راز نړیوالې شمېرې 00202121401 ټلیفون وکړئ او په دې اړه نظر را سره شریک کړئ. البته له یوې لنډې دمې وروسته
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه وزي اوریدلی شي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راوپیژنئ اول. بلې اوریدونکی لکه چې قطع شو، یو بل اوریدونکی راخلو. بلې مهرباني وکړئ ورور ځان راوپیژنئ او لنډ په دې اړه خپل نظر ورکړئ. بله زموږ غږله ازادي راډیو او ریبل اوریدونکو هم لکه چې نشته ده، زموږ تخنیکی لکه چې البته په ټلیفوني اړیکو کې لکه تخنیکی ستونزې لرو، لکه څنګه چې موږ مخکې و په مزار شریف کې. بله مهرباني وکړئ ورور ځان راو پیژنې. بله زه اورم. مهرباني تاسو اورئ ازادي راډیو؟
څنګه بخیر
زخم جوړ یم. تاسو جوړ یاست؟ و موږ د چ موضوع چې شاید په کوم موضوع باندې من خبرې کوو. بلې دی اوریدونکو لکه چې کوم بل زه ته وخت شي ټلیفون وکي ازادي راډیو ته رخصه وایو. په هر صورت یو ځل بیا وایم په 00008225 داخلي شمیرې کوي شي ټلیفون وکړي او په نړیوال شمیرې هم 00202211240601 ټلیفون وکړي او په دې اړه چې آیا په افغانستان کې دغه د هند پر کنسولګری ورستۍ حمله په دې هیواد کې د نیابتي جګړې یو لړۍ ده که څنګه؟ بلې مهرباني وکړئ وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلې مهرباني وکړئ وروره په دې اړه خپل نظر ورکړئ. موضوع مو واخیسته؟ بلې بلې. تاسو څه فکر کوئ؟
دا ودام بالکل پاکستان خوښه ده، د افغانستان خوښه ده، طالب خوښه ده، د امریکا خوښه ده، د بالکل پاکستان خوښه ده، دا مستقره پاکستان خوښه
ده. بلې تاسو نه مننه. د اوریدونکو نظر مو واخیسته. بل اوریدونکو هم راخلو لاندې خپل نظر ورکړئ. مهرباني. بله تاسو موایئ چې دا پاکستان کړی دی؟
بله هو پاکستان غواړي چې د افغانستان او د هندوستان اړیکې بېرته سره خرابې شي. انا دا خاص دا پاکستان پرستانی پاکستان راته ولې افغانستان ته چې برلاندې پر دغه عمله کړی ده.
بله ډېر مننه. ژوندۍ اوسې کور مو ودان. یو بل اوریدونکی هم راخلو، فقط لنک په دې اړه نظر ورکړي، وخت کم لرو. مهرباني. وعلیکم السلام. ځان راو پیژنې؟
الو.
بله
زمان مولا جان ده صاحب.
لکوم زی ټلیفون کوي. مهرباني.
هرات نه هرات ته صاحب ټلیفون کوم.
تاسو څه فکر کوئ دغه حمله په ارتباط؟
ایران کونسل غری باندې مدار شریف کې حمله ده، چې راته هند په کونسل غری باندې حمله نه ده، نو پاکستان سره نه بل څه کړی دا خپل افغانستان کې غضبونه دي. هر سړي سره توپک ده، وسله ده، چې پاکستان دې کې هغه جنرال سره وکړي دي په مزار کې حمله نه شي کوي. دا خپل طالبانو کړی ده او د افغانستان پاکستان په دې کې کوم لاس نه لري.
بله کور مو ودان. ژوندۍ اوسې. تاسو ټولو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ او خپل نظر مو د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړ. دغه راز د افغان بي سي ماته 13 شمېرې له لارې هم ډیرو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. د دوی نظرونه تاسو نظرونه به وروسته څو شېبې وروسته البته درته خبره کړو، خو اوس خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې. وړاندې دغه راز د ایران او د سعودي عربستان په اړیکو کې د وروستي کړکیچ له حاله مو خبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو د خبرونې د دوهمې برخې په پیل کې بیا هم لنډ خبرونه لرو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډيو په ټوله افغانستان کې په منځنیو 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1350 اوریدلی شي. او اوس په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صادق رښتین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف شار کې د هندستان پر کنسولګری د نن سهار د لیزه حمله سیمه ته رسیدلی تر څو دا جګړه د ملکی تلفاتو پرته فائده ورسوي. د پاکستان پولیس ته چیرمه د هند د هوایي اډې په یو دوه منزله ودانې کې لشتر لږه دوه وسوال لا هم پاتې دي. د سعودي عربستان حکومت وايي ایران باندې پرینش دي چې د سعودي په خاور کې د توریزم ځاله جوړ کړي. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنی وسوې. دا چاودنی ورسره لدی وسوې چې د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه ملای اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې. د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د تلس میاشتنی بند په دوره کې د دوو برخو له پرکول ورسره خوشی کړي. د جاپان صدر اعظم نن په ټوکیو کې یو کانفرنس ته ویل دا مهمه ده چې روسیا د توریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریه د بحران په برخه کې رغونکې رول ولوبوي. او روسي خبر دا چې یو زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 6.5 درجې او د هند شمال ختیز لیرې پرته سیمه ولړزول او لشتر لږه څلور کسان مړه او تر څو زیاتې نور ټپیان کړه.
او سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ده.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو خاوري ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ څلورمه 15 اواره سیالي ترسره شي. افغانستان تر اوسه له دغه هیواد نه د دې لړۍ دوه مسابقې ګټلې او یوې بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې 15 اواره سیالي به د چهارشنبه په ورځ ترسره شي.
افغان کرکټ ملي لوګان د الکوزي جام یو ورځنۍ نړیواله سیالي کې خپله څلورمه لوبه په شارجه کې په توګه لیکي نن د زیمبابوي پر وړاندې پیلوي. دا لوبه به د کابل په محل 3 بجې پیل شي.
د ښاغلي هوتک په خبره دواړه هیوادونو به دوه شل اواره مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د دوهم مقام ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته رسیږي. د فوټبال فدراسیون تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم له څو پرله پسې بریاوو وروسته پرون د هند له ټیم سره په پایلوبه کې مخامخ شو چې لوبه یو د دوه په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د جنوبي اسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبې کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جامې کورته راوړ او په 2019 کال کې د اوس په څیر دوهم مقام ګټلی وو. ټاکل شوی ده چې سبا په بلخ ولایت کې د کانفوس سیالۍ پیل شي. د دغه ولایت د ورزش امیر محمد ابراهیم عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې به د شمال او شمال ختیځ زونونو څخه 40 ټیمونه ګډون وکړي. ښاغلی عثماني زیاته کړه چې د دغه سیالیو هدف د نوروز جام د سیالیو لپاره آمادګي او د دې ترڅنګ په دغه رشته کې غوره لوبغاړي انتخابول دي. د خبرونو پای.
سپورتي خبرونه او د غراز د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم شته. غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبري ساحه په دوهم نیمه کې اوري چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ. د ولس جرګې یو شمېر غړي وایي چې عبدالله باید د نورو مسایلو ترڅنګ د هغو تورونو پر مسلې هم له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې وایي دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي.
محمد رسول او د محمد رسول دلی مستقیم و دوی روزی ی په خواخو یوازې پر پاکستان د تور روسي طالبان روزی اوس طالبان او روسي ته ملاتړ سره چولې دي ایران ته مرچ چولې دي.
پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې له داعش سره د اړیکو په تور د 240 سخت دریزو د نیولو خبر ورکوي. آیا پاکستان د داعش لپاره د داعش د پیاوړي کېدو یا د داعش د جلب جذب لپاره یو خ زایده دا مسله د افغانستان د سچارو لوی کارپو سره تیرو. د غرض د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د ورستي کړکیچ له حاله مخبرو او دا هم اوري چې سویډن سر له بیګاش په خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو په ناغوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له ډنمارک سره په پوله د پاسپورټونو او د هویت د نورو اسنادو کنټرول پیل کړل. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د پاکستان د قانون وزیر رانا ثنا الله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 23 مشکوک سخت دریځي نیولی دي. ثنا الله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو یا چاپو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. پر هغوی تور پورې شوی دی چې غوښتل یې تر روسي شبکه جوړه او په پاکستان کې حملې وکړي. د 2015 میلادي کال په مې میاشت کې د داعش غړو د کراچۍ په بندري ښار کې د شیعه اقلیت د درې څلوېښت غړو د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. خو پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په کراتو دا ویلي چې داعش په پاکستان کې پیاوړې ډله نه ده او نشي کولی چې په دې هیواد کې فعالیت پیل کړي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه له کابل افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقي را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفیقي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. شفیقی صاحب، دغه د پاکستانی چارواکو د وروستیو اقداماتو په اړه چې وایي د داعش له داعش سره د اړیکو په تور له څلوېښتو زیات کسان نیولي دي، آیا دا د څه شي څرګندونه کوي؟ آیا د دې څرګندونه کوي چې داعش په پاکستان کې هم غواړي فعال حضور ولري یا په پاکستان کې هڅې پیل کړي؟
تشکر تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته مونږ کې هیله او سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر په منطقه په دې سیمه کې چې داعش د خراسان ایالت په نامه اعلان کړي، په دې سیمه کې تر ټولو زیاته زمینه په پاکستان کې مسایره ده د داعش لپاره. په څو دلایلو، یو دا چې په پاکستان کې له پخوا څخه هغه اطراتي ډلې چې د اسلام په نامه په کشمیر کې جنگېدلی، د افغانستان د جهاد سره همکاري درلودې، د افغانستان د جهاد په دوران کې دوی دلته تقویه کېدې، په خپله د پاکستان د استخباراتو او د پوځ د خوانه هغوی منځته راغلي، تقویه شوي او په افغانستان کې جنگېدلی یا په نورو ځایو کې، هغه ټولې په پاکستان کې وې. د هغو مشتان هم هلته دي، نو د داعش لپاره د پاکستان تر ټولو ښه بستر دی په دې سیمه کې، سره د دې چې دوی د دې په خاطر د پاکستاني چارواکي د دې په خاطر چې د القاعده او د طالبانو په څېر د داعش تور په دوی ونه لګي چې بستر یې پاکستان دی، نو دوی مخکې له مخکې دا خبرې کوي چې په پاکستان کې داعش ته د رشد او د ودې زمینه نشته.
بله شفیقي صاحب، داعش یا د اسلامي دولت ډلې فعالیت په سیمه کې له څه مودې راهیسې پیل شوی دی؟ د داعش د فعالیتونو په اړه سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو ډېر خبرونه پر افغانستان متمرکز دي. په تېره بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ویل کېږي چې داعش په څو ولسوالیو کې ډېره فعاله ده، چې په افغانستان کې امریکایي او ناتو ځواکونو قمندانانو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دوی د دغه داعش د فعالیتونو لپاره څو میاشتې تقریبا لا حتی یو کال کېږي چې وزي، خو له پاکستانه دا لومړی ځل دی چې دغه سکره معلومات ورکول کېږي چې د دې هیواد چارواکو د داعش سره د اړیکو په تور دغومره کسان نیول. له دې مخکې دغومره موده کې چې په افغانستان کې داعش دومره فعال، په پاکستان کې ولې د داعش د فعالیتونو راپورونه نه خپرېدل؟
په دې رابطه ګرانه ده سړی څه ووایي چې ولې نه خپرېدل. خبره دا ده چې په افغانستان کې هم د داعش په رابطه چې کوم خبرونه خپره شوي، زموږ دولتي منابع خصوصا زموږ استخباراتي منابع ټول هم دا تاییدوي او دا وایي چې په افغانستان کې هم په ختیځو ولایتو کې چې کوم فعالیتونه د داعش په نامه وو، هغه د یو رتبې ایجنسۍ او د پاکستاني طالبانو چې پخوا یې طالبانو سره وو، یعنې پاکستاني لوري هغه سخت دریځې ډلې وې چې په افغانستان کې داعش په نامه لاندې دوی جنګېدلې دي. دا بیخي واضح وه چې په د جبهې شا او په خپله د جبهې تمرکز ډېر زیات په افغانستان نه زیات په پاکستان دی. دا چې تر اوسه پورې د دوی تقریبا هغه عملیاتي برخه یې په دې تېرې وکال کې د افغانستان شرقي ولایتونه وو، یا زابل او ځنې نورو ځایو کې فراه کې چې بیا دغه ځای نه په یو قسم پښې درته وایستل شوې، مانا یې دا نه ده چې اصلي ځای په افغانستان دی. اصلي ځای د دوی زه فکر کوم چې پاکستان و، د پاکستاني چارواکي اوس په دې اعتراف کوي. زه فکر کوم یو دلیل یې دا وي چې دوی پوهېږي چې نور دغه خبره پته نه پاتې کېږي، او اصلي تمرکز د هغو خلکو د داعش په نامه څه کسانی چې دی همشتان یم اکثریت د پاکستان دي.
بله، مننه. افغان ژورنالیست زبیر شفیقی و چې په پاکستان کې له داعش سره د اړیکو په تور د هیواد د چارواکو لخوا د څو تنو د څلوېښتو زیاتو سخت دریځو مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه نظر څرګندوه، او دا چې آیا پاکستان د داعش د فعالیتونو د زیاتوالي لپاره یو ښه مرکز دی که نه. لکه څنګه چې مو واورېدل، ښاغلی شفیقي وایي چې د افغانستان په نسبت پاکستان د دغې ډلې د جلب جذب لپاره یوه ښه زمینه برابرولی شي.
د ازادي راډیو خبری ساعت،
خبری ساعت هم په اونۍ کې درې ورځې دوشنبه، سهشنبه او چهارشنبه په همدې وخت له ازادي راډیو اوري. مخکې مو په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالې حملې په اړه واورېدل چې تر اوسه دوام لري. افغان چارواکي هڅه کوي چې برید کوونکي له پښو وغورځوي، خو د دغې حملې تر څنګ له پاکستان سره په پوله د هند په یوې هوایي ډګر کې هم حمله شوې وه چې د دې حملې تر اوسه ټول اړخونه یا شاوخوا بمونه چې ایښودل شوي وو نه دي خونسا شوي، او هندي امنیتي چارواکي هم هڅه کوي چې د حملې په ځای کې ټول مشکوک بمونه یا ایښودل شوي ناچاودېدونکې وسلې له منځه یوسي. دغه عملیات دوې ورځې وروسته تر هغې پیل کېږي چې د سختبري وسلوالو په حمله کې د نظامي مرکز و کارکوونکي ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. محمد صادق رښتینی نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند حکومت یو چارواکي ویلي چې دوه سخت دریځ وسلوال چې د هند پر یوه نظامي مرکز تر حملې وروسته د دغه مرکز په یوه اداري بلاک پټوه تېره ورځ ووژل شول. دغه مقام چې نه غواړي نومیې خپور سي، رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې ټوله شپږ حمله کوونکي وژل سوي، خو مخکې تر دې چې د دوی عملیات پای ته ورسیږي باید د دې قرارګاه د هر سانتي متر په اندازه امنیت ونیول سي. د هند اردو یو ویان منیش مهتا ویلي چې امنیتي ځواکونه په تېزۍ سره کار کوي تر څو په سیمه کې موجوده لاسي بمونه شان کړي او د سخت دریځو جسدونه له سیمې ټول کړي. منیش وویل دغه نظامي اډه ډېره لویه ده او موږ ټوله شپه کار کړی تر څو ډاډه سو چې ټوله مرکز موږ په ولکه کې دی. د تروریزم پر ضد د هند یو پولیس د شنبې په ورځ هغه مهال د یوه لاسي بم په چاودنه کې ووژل سو چې غوښتل یې د سیمې څخه د یوه حمله کوونکي جسد انتقال کړي. دغه موضوع په سیمه کې د نورو لاسي بمونو د موجودیت په اړه هم اندېښنې زیاتې کړي. نن سهار څو نظامي موټر را هیلیکوپتر په سیمه کې د نظارت په حال کې لیدل سوي. د پاکستان پولې ته نږدې د هند پر نظامي مرکز د سخت دریځو وسلوالو حمله یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې د هند لومړی وزیر نریندرا مودي په یو ناڅاپي سفر پاکستان ته ولاړې او د خپل سیال نواز شریف سره یې ولیدل. دا په تېرو یولسو کلونو کې لومړی ځل و چې د هند یو لومړی وزیر د پاکستان څخه لیدنه کوي. چارواکي وایي نښې نښانې سته چې وروستۍ حمله به د تېر په څېر په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو ډلو لخوا سبب وي، او دا مسله به نور هم د دغه دوو اټومي قدرتونو ترمنځ دوه اړخیزې خبرې نازک حالت ته ورسوي. تر اوسه کومې ډلې د دغه عملي مسؤلیت نه دی منلی.
په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د مظاهرچیانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ نوي پړاو ته رسېدلی دی. سعودي عربستان تېره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواد ووزي. د دواړو هېوادونو ترمنځ وروسته له هغې کړکیچ زیات شو چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هېواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تېره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا غم وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهرچیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودی عربستان وای شیعه مذهبی مشر باقر النمر او یو شمیر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمیر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمیر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې د وروستي کړکېچ په اړه مو معلومات واورېدل. ریاض تهران تورنوي چې په سیمه کې په پټه فرقه ایي شخړو ته لمن وهي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي. بیا هم لری نزو، د حکومت اجرایی رئیس هم نن د ایران پر هدف درې ورځنی سفر پیل کړ. اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، مذهبي ستر مشر آیت الله علي خامنهای او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره شریکه کړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغې هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایی ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایی رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحاني، مذهبي مشر آیت الله خامنهای، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایی رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
اجرایی رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کېږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي یا له ایران څخه په زوره ونه ایستل شي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې د زده کړو
سفر بهرنیو چارو سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د روان لمریز کال د حمل په وروستیو کې ولسمشر اشرف غنی هم ایران ته تللی وو او هلته د ایران له چارواکو سره په بیلابیلو اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم حمید زیلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو چې د ایران زموږ ګاونډي مملکت دی، همسایګانو سره هغه د همسایې اتو باندې بحث وسلو شي. دویم بحث خپل دا اوس هم چې په فراو، ایراتو، نیمروزو، در هلمند په یو برخه کې او په غور کې کمې نامنې روانې دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګېدلی دی او دوی د تور د زر سپا کې زم له مدرسون او د مدرسون ډلې مستقیم دوی روزي. په خوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي. اوس طالبانو روسي ته ملاس راچولی دي، ایران ته راچولی.
اجرایی رئیس په داسې حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړې دي. د افغانستان او ایران ترمنځ له دې وړاندې یو شمېر مخالفتونه او ستونزې موجودې وې، خو معلومه به شي چې د اجرایی رئیس سفر څومره کولی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې د سولې په هڅ کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي. د دې شورا ویاند نن په کابل کې د دې شورا د مرکزي دفتر د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راوتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړه او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې پخپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایز د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمولی په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي په غږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړۍ غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړي. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا عالي شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوي همدارز د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړې. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي هغسې غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړې چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ تندرۍ سره مطرح کړې وې. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. ښاغلی هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بېلابېلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. ښاغلی هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همداراز امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پرېکړو یې عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسو شپږ نوي څپو سربېره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو هم د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. سویډن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر له ننه یعنې له بېګا نیمې شپې له ډنمارک سره په پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورټونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویډن د اروپایي هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې سږ کال ډېر کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغو کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. د دغو دوه سکاندیناوي هیوادونو ترمنځ ورته کنټرول د 1950 لسیزې راهیسې نه و جاري. هغه مسافر چې سویډن ته په لاره په اورګاډو کښتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي تر څو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. د دغه نوي کنټرول مسؤلین ترانسپورټي کمپنیو ته مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاستروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر څلور دېرشو ځایونه جوړ شوي دي. د کنټرول وروسته له هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یوه اورګاډي بل اورګاډي ته سپرېدل. د ډنمارک د اورګاډي د شبکې یوه ویان تونی بیسکوپ د دنمارک ریتزا خبری آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بیګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زند یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د دنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زند لپاره تیاری لري. د سویډن تلویزیون خبر ورکړ چې په پوله د دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسترو په تمځای کې نیول شوي او بیرته دنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه یې افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواد د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړي دي. دا هیواد په دومره شمیر پناه غوښتونکو لپاره د سرپناه او نورو اسانتیاوو په برابرولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وړم 2014 میلادي کال له سویډن څخه 80,000 کسانو له پناه غوښتنه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې په مزار شریف کې د هند قونسلګرۍ په اړه مو راپور واورید چې وسلوال برید تر اوسه پای ته نه ده رسېدلی. ډېرو اوریدونکو د افغان بي سیم 1903 شمیرې له لارې هم پر یاد موضوع خپل نظرونه څرګند کړي. عبدالله ننګرهاري په پیغام کې لیکلي، پاکستان غواړي چې افغان مشران مازی د سولې په نوم مصروف وساتي او بل خوا خپل مقصدی یا هدفي جنگونه مخې ته یوسي، او د هند په قونسلګرۍ هم د همدې لوبې یوه برخه ده. عبدالرحیم معتصم له هلمند څخه لیکي چې اصلي ترورست پاکستان دی او ترورستان هم دوی تمویلوي. فرید له هلمند څخه لیکي چې د هند قونسلګرۍ شوی برید د پاکستان کار دی. بل اوریدونکو هم د هند پر قونسلګری د حمله مسؤلیت بیا د هیواد دښمنانو کار بللی دی. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیم 1903 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هرومرو درته خبرو خو ډیر زیات دي. له تاسو ټولو مننه. او اوس هم راځو د سپورت په برخه کې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د جنوبي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه او د سلګونو افغانانو له تود هرکلي سره مخامخ شوه. ابراهیم صافی هم د دغو لوبغاړو د هرکلي مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلي لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوالو وویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې له هند نه یو وار اتلولي ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې:
نن ډېر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسېد او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول واهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډېر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولای چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولای چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپلې تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه. د ملي لوبډلې یو خړی اباسین علي خیل ازادي رادیو ته وویل:
ډېر ښه احساس دی، ځکه چې موږ متنان دسې موږ
مونږه د سیو تشویق هم سي بازي بایلو مونږه د سې د مونږ شاته ولاړ دام کې ډیر او غټه سفر ده.
افغان ټیم دوه سلام مخ کې هم د هند لا ټیم سره د جنوبي اسیا د فوټبال په ورستي لوبه کې مخشوي وو چې یو سلې دا ټیم په 2014 کال کې مات کړی وو او د اتلولۍ جام یې ګټلی وو. د جنوبی آسیا د اتلولۍ لوبې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، نیپال، بوتان او مالدیف په ګډون په دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. افغانستان د 2014 کال په لوبو کې هند ته ماتې ورکړه او د دې لړۍ د اتلولۍ جامې کور ته راوړو او په 2011 کال کې د اوس په څیر دویم مقام ګټلی وو. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د راپورونو له مخې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ حمله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هندي چارواکي وایي په دې حمله کې د قونسلګرۍ کارکوونکو ته زیات زیان نه دی رسېدلی. دغه راز وامورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په یو درې ورځني سفر تهران ته ولاړ.